د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. تاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له درویشت میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې څلوېښت زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همداراز د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه لاسلیک نه شوه. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان پر صدراعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمي برید حمله وشوه چې لوګی جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال دا برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدراعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 کلونو څخه 4 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 16 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمیر افغانان نیولی دي. په یو مرکه کې دا خبره شار وو چې ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې وخت نا وخت دا ستونزې پیدا کیږي.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی کې اوس نجونو دینی مدرسو ته مخه کړې.
زمون خوران نش کولای نور مدرسو ته لاش ځکه چې ډیر طبقه ذکر ده. موږ ډیر خوشحاله یو چې د مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
په خوست کې خیریه ټولنو پروژه مبارکه کې له اړو خلکو سره مرستو ته زور ورکړی.
د سمرستو توازکه ضرورت ده چې موږ یو وختم وی جمی خرسان نه لرو. سمرستو توارتیا هر مسلمان ته د زکه چې افغانستان د زبل افغانستان خلک زوبل دي.
په یو بل راپور کې باوري چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداري ورکړی چې حجاب نه مراتوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پاکستان کې د قانوني اسناد لرون کې افغان کډوال وای د راجستر شویو کډوالو لنیول ورسته اندیښنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلی کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوي چې 1400 اسناد یا ویزې هم لري. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد پراپور کې واوري.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لاسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصيږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته جوړوي، سندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي
او فول بعض مهاجرین آزاد کړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیر دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ACCC کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبرای نیول شوی او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارت یا ACCC کارت او خود هغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کیدا سیدي سی کارتونه ورسلول، خو پولیس دا وی هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره دی یا کارت د څه پیسو د لپاره کارت پولیسو ځین پټ کړی دی.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې ډیر دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ACCC زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت او مخصوصا پولیسو یې د تازه اقداماتو په ترڅ کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دې هیواد کې د استوګنې یا کډوالۍ قانوني اسناد لري. د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ هم د خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او یا قانوني ویزا او پاسپورت لري. محمد خاطر پردیس په دې اړه په پیښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې نیونو اصلي عوامل څه دي، مخصوصا په دې وروستیو کې.
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته، دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي. یو چې پی او آر کارت وو چې د UNHCR په تفاهم یا د UNHCR په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 1400 مهاجرین دي، او دویم هغه دي چې هغې ته ACCC کارډونه دي چې تقریبا 300,000 دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي. دا سلسله د پخوا نه همداسې وه. که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغې پی او آر کارتونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کیږي یا ځینې غوښتنې پیدا کیږي، دې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغې نیول پیل ونیول شي دا غي زورول پېشي.
جناب جلیلی صاحب، په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړی دی او څه کولای شي، د څه شي توان لري تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپاړسم او د هغې نه وروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پیو آر کارډونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامته و چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي، هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بلان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطر کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو حقوق په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات وکړي.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي، د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه و چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه مذارت کړی. همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي، هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیایمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواښل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري، که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیونو پر عواملو خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز، دینی روزنیز مرکز پرانستل شوی چې له زده کړو محرومې شوی دي. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډیر نور پروګرامونه هم شته چې نجونو ته روزنه ورکوي. خو له دې سره سره په غزنی کې اکثر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
مروه پیزي په غزنی ښار کې په یوه لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوې، نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې شي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو، ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشو او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دیني زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
ایمه یکی از برنامه های هستند که آنها
دا یو هغه پروگرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس شوونځي تړلی دی، نو هغه کال انجینی به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوها ترلاسه کړي، خو تر څنګه په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
شاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو، د خویندو لپاره د حجاب، د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو. خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته، موږ وکولی سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یوه ښوونکې ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنې پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنا. خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوې، د خپلو بوختیاوو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي.
سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې که ملګري ملتونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستې کمې کړي، اغیز به یې څه وي.
که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو
اوري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
له آزادۍ راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغه میرمنو ته خبرداري ورکړی چې د دوی له نظره سم اسلامي حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړوونکې میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخت سزا ورکړي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرو مرو حجاب مراعت کړي، او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسره وي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي، او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور بې حجابۍ ته هڅوي، هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي. ځکه چې دا فساد تشکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، دا هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورځپاڼه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانه ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بلستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالاتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګېرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس د ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبید الله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفسیر لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برتانوي آنلاین خبرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کېږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جالا کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼې لیکي چې د ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په خوست ولایت کې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره له بې وزلو، معلولینو او اړو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونو له سوداګرو او شتمنو او همدراز له بهر میشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر اړو خلکو ویشي. لبلې خو یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او نړیوالو بشري مرستو ته پتامه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمیر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي.
او د دې بنسټونو لاري د بیوازله معلولینو کندو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یو بل خګنه داده چې تر ډیره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوښ خرتنه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لیږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته ویل
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټې څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګېږي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دای خدای وکړي. ګاټې وټې څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم، خو ډېر تن ګاټې وټې واخستا نه، پوری څوک نه لرم. د بای پلای کتر پلا دې پلای څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
که څه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد وویل
نو د شمرست او ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ اوسو یوې جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلې افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لږ ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
facebook.com/azadiradio
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
تاسو ل پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروس نه د نیولې، که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه د نیولې په خلکو بډای خلکو باندې غکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل ممدګی تر اوسه نه دنی ولې، ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګوري ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته د سي ممدګی ولرم، خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهده زده کارونه وینم د موسسات اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغله وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو د پاره دي. د هغو خلکو چې هغه وس او توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک او درجه او در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي. او بل د قضایا اړوند یو نظر لرم، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارز دی دا وایي پر پټي پل او پټي باندې دی دا وایي، یا د مقصد پر یو دکان باندې دا وایي، یا هغه دا وایي خلاصي دی نه. اوس دا په افغانستان کې د لپ کندهار کې خدام نه چی مشکلات د وجب مشکل ځای وجایګر و نوم نه یادو دلې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا داسې دعوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه دي حل شوي داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي
روز موږ مشکل داج د بسم خدا د کجکی پولیس پالی کې یو داناسته غدس خاص کار نه کوي ورور موږ د وړپور چارواک صدا هله کو چې مرتجی دی او بسم یو سم د انتن خدا و دري وصلات و سلام علیکم
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
د مازیګر 4 بجې او